سلامونه ستړي مشه دا سهار لس بجی دی تاسې مخه کلا ساده رادیو نوري زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د هلی پودکاست او تان دي څنګه پروګرام ته ځنګل شوی خو تر هغه وړاندې خبرونه او یو راپور چنی پانګوال وای د مسینه کده خان په نومړی برخه به ل 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي. د هغه راپورونو پر بنسټ چې د ارګ د اعلامیې په حواله ورکړل شوي پکې راغلي چې د مسینه کان د نومړني قرارداد شرکت رئیس سونګ وین بینګ او ورسره مل پلاوي د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دغې پانګې په اړه خبرې اترې کړې دي. دا سونګ په حواله راغلي د مسینه کان په نومړۍ برخه به له 15 میلیارډ ډالر څخه زیاته پانګه وکړي او سیمې ته د غځېدلې سړک له جوړېدو وروسته تمده روان کال د اړتیا وړ ماشینونه هم افغانستان ته راوارد کړي. د سونګ په خبره د دې پروژې په پلي کېدو سره به 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابره او شمېر کسان به د مسلکي زده کړو لپاره چین ته هم ولېږدوي. د مسینه کان د لوګر په شمال ختیځ او د کابل په جنوب کې د دنګو غرونو تر شا پروت دی چې په سیمه نړۍ کې د مسو تر ټولو ستر کان پیژندل کیږي. د ام سی 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 په نوم یو چینایي شرکت د دې کان د استخراج تړون په 2000 کال کې کله چې حامد کرزی د افغانستان ولسمشر و د افغان حکومت سره کړی و هغه مهال په پام کې و چې پر دې کان څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه وشي خو د بیلابیلو تخنیکي او امنیتي دلایلو له کبله یې کار ځنډیدلی و. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په خیبر کې پر راټول شوو کسانو د پاکستان د پوځ لخوا د تیر شپې راهیسې ډزې او بریدونه پیل شوي دي. پښتین دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر کې زیاته کړې ده چې په سیمه کې انټرنیټ بند شوی چې له کبله یې د جرګې له تنظیمونکو سره اړیکې پرې شوي دي. هغې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د جرګې مخنیوی ناشونی دی او د پاکستان د پوځ د زور زیاتی سره سره به دا جرګه ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ راتلونکي جمعه د اکتوبر 11 د پښتنو قومي عدالت په نوم لوی جرګه بللې او وروستی چمتووالی ورته نیسي. له دې وړاندې منظور پښتین ویلي و د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو او تنظیمونکو په ګډون له 200 ډېر کسان نیولې دي. د پاکستان حکومت د تېرې یکشنبې په ورځ په رسمي اعلان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د دې غورځنګ فعالیتونه د پاکستان د امنیت لپاره ګواښ وبلل. د امریکا د عدلي وزارت وایي پولیسو حق افغان نیولی چې غوښتل یې د امریکا په اوکلاهوما ښار کې د راروانو ټاکنو په ورځ برید وکړي. د عدلي وزارت پرون د اکتوبر 8 ویلي 28 کلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې ادایش څخه الهام اخیستی و او د دغې ډلې په ملاتړ یې د ټاکنو په ورځ پلان درلود چې په ګڼه ګوڼه کې خلک په نښه کړي. د پولیسو په خبره توحیدی وروسته له هغې ونیو چې اتومات وسلې اخیستلې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه هم اخیستي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغې افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي خو د راپورونو پر بنسټ توحیدی په 2020 کال کې د کډوالو په ځانګړي ویزه امریکا ته تللی و. دا ویزه په افغانستان کې د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی و. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر د ټاکنې په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره شي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو باوري چې د لویدیز له خوا اکثرا د روسیې په ملاتړ تورن شوی چې ځل بیا دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد یې د روان 2025 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشي ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبې په اروپایي پارلمان کې په یو خبري غونډه وکړي چې د هنګری د یو مخالفې څېرې له خوا هغه هم مختل شوی. غلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې د هر څه مخه ونیسي خو یوازې غواړي اروپایي ټولنې مشرانو ته د پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنی ستراتیژي بدله کړي ځکه د په خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترسره کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. د د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وایي د هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تېر یو میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېیمه د هغو اړونده تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کن مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوي او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقۍ پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ازپلی او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قمانداني پخواني قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستانه د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي هغه که د سوریا خنیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله چې هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي، هغه به ځکه وي چې هلته د کړکیو دروازې یو هېواد دی. هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نشي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکز نه لري او د سیمې له هېوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانی چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کن مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هېواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې بریتانوي اتباع او په دې هېواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
لوبغالو لنړی
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چې نیانې دي د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دوه هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، نه تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځای محرومې کړې یو او آن ویلې دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي را ګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو د ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خواله رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د مترزو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندې سوي هم و د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان برخلاف آن چې دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې یې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
ګران دوستانو سلامونه می ومنې. یو شمیر ځوانان شکایت کوي وای چې لوی خو د طالبان نظام دوی ته د کار زمينه نه برابروي، لبل لوري کې دوی په خپلو کې سره کینی او د ژوند ستونزو ته حل لار لټوي، د دې کار مخالفت هم کیږي.
دې ځوانان چې یو ځای راټول شي دوی در پسې راځي چې لپاره یو ځای ناشته تا ته واستونځه جوړیږي، ته څنګه کیږي ته نیول کیږي د استخبارات له خوا بخي ور کیږي، مونږ یو زندان کیو په لنډه دا درته وایم.
کچیرې له ځوانانو سره د حاکم نظام چلند همداسي دوام وکړي کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
نه یوازې دا چې ځوان کشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوې وي، ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. قدر من ارتون کو خای تاسو هم دالی دلی او اوری دلی بی چکل الافغان زوانانو سره په ژوند کې د ستونزو خبره یادیږي، لورای غکری چې په هیواد کې وزګاری د دوی ژوند ورتریخ کړی دی. دا ځوانان اکثره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې تحصیلي اسناد هم لري، خو په خبره بیا هم کله چې د طالبانو د حکومت ادارو ته د کار لپاره ورځي دوی ته رد ځواب ورکول کیږي. ډیری ځوانان د جرمونو سرچینه همدا اوزګاری ګڼي. افغان لیکوال وطن دوست په دې اکل راته وایي،
بیکاري د جرمونو مور ده، څوک چې وزګار سي څوک چې بیکار سي هغه غربت ته ځي. غربت خپله د جرمونو یوه جرړه ده، د جرمونو یوه ریښه ده. که چیرې کاري زمینې پیدا نه سي نو ځوانان یا د کورنۍ سرپرستان اړ کیږي چې خدای مکړه دوی مجبور کیږي غلا ته به لاس اچي. غلا خپله هغه د جرمونو دي، جرمونو ته به لاس اچي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو باید کاري زمینې مو زیاتې وي، باید پانګوال وهڅوسه چې پانګونې وکړي، باید حکومت هغوی ته زمینه برابر کړي د ښې پانګونې برکور ته برابر کړي، امکاناتو ته برابر کړي، څو په هرې کمپنۍ کې په هر دغه تولیدي کارځای کې په سلګونو په زرګونو کسان په کار بوخت سي. یو بدایي چې ځوانان به نه پردي کیږي، قاچاقي لاره به راګرځول سوي. بله بدایي چې خپل ځوانان به خپله په هیواد کې داخل په کار باندې ګمارلي. او بله دا چې د جرمونو فیصدي او کچه به راکمه سوي. که خدای مکړه حالات همداسې روان وي چې کارونه نه وي، ځوانان د کار په لټه پردیو هیوادونو ته مخه کوي، نو نه یوازې دا چې ځوان قشر به مو له لاسه ورکړي، بلکې په هیواد کې دننه به هم اوضاع خرابه سوي وي، موږ به له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوي وي او ځینې ځوانان به په لوی لاس و جرمونو ته اړیستل سوي وي.
ښاغلی وطن دوست زیاتوي چې ځوانانو ته د کار زمینه نه برابرول د دې لامل شوی چې دوی هیواد پرېږدي او پر نامعلومه لارو لاړ شي.
اکثره ځوانان چې دي هغه بیکاره دي، د همدې بیکارۍ له امله دوی مجبور سوي دي چې اروپایي هیوادونو ته پر قاچاقي لار لاړ سي، ایران ته پر قاچاقي لار لاړ سي، پاکستان ته لاړ سي. تاسو ګورئ دا پاکستان ته د تګ لارې کسبین بولدا کې کتور خمي چهار ورځ په زرګونو کسان دا اکثریت هغه ځوانان دي چې دوی وزګار دي، دوی بیکار دي، دوی ته کاري زمینه برابر نه ده. ټول هغه شمیر دی چې دا د کار په لټه تللي کسان دي، یا چې اورو چې د ترکیه او د ایران ترمنځ افغانان ویشتل سوي دي، یا موټر چپه سوي دي، یا کښتۍ چپه سوي دي. دا اکثریت لویه فیصدي هغه ځوانان دي چې دوی د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي. هغه نه اکثره یو شمیر پر لارو باندې مړه سي، ووژل سي، او کمه فیصدي چې ورسېږي هغوی بیا د پولیسو له لورو څخه ونیول سي، یا په کلونو کلونو له هغوی سره بندیان وي، یا داسې وي چې بېرته افغانستان ته راواړوي. په کل کې له حکومت مو هیله دا ده چې ځوانانو ته کاري زمینې پیدا کړي، تر څو دغه زموږ ځوان قشر دغه د کار انرژي موږ خپله په خپل هیواد کې دننه په مصرف ورسوو، نه به پردي کیږي، نه به په لاره کې ژوبل مړه کیږي، او تر څنګ دا موږ به خپله کار سا اخیستي، دوی به خپل ځان لپاره څه رزق موندلی وي او خپله کورنۍ به پرې ساتلې وي.
استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې په یو خصوصي پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوي وایي د ځوانانو په ګډون هغه کسان هم کار نه لري چې دوی پخوا یو کسب زده کړی و او په مرسته یې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله.
نه تنها تحصیل یافته خلک، بلکې هغه نور کسبکاران او هغه نور کارګر طبقه ټول بیکاره دي. زه داسې کسان وینم چې هغه لیسانس تر کچې پورې زده کړې لري، سبزي خرڅوي، کچالو خرڅوي، سبزۍ وړه وړه دوکانونه ایښي دي. او بل د دې تر څنګ که وګورئ هره ورځ چې د میډیا نه تاسې په غربي هېوادونو کې د دې قربانیان چې په اوبو کې غرقي د مایانو خوراکي افغانان دي. په افغانستان کې د بیکارۍ کچه تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. هغه افغاني احساس او هغه انساني احساس او هغه اسلامي احساس دا دی چې خلق تشویقو او خلقو دا دی امیدواری تر کچې پورې او د صبر او د زغم او د حوصله مندۍ او د دې تر څنګ د هېواد کې د فاتح کېدو هغه هېوادنۍ مینې فره داسې مسایل ورسره شریکوو، په دې باندې بحث کوو تر څو وتوني دی تشویق کړو چې دوی دلته پاتې شي او دوی دلته د افغانستان د آبادۍ دپاره کار وکړه. خو متاسفانه ډېر کمه برخه دوی په اصطلاح دې ته آماده کي چې همدا ذهنیت ومني او دوی په اصطلاح پاتې شي دلته او یا دوی خپل زده کړې ته ادامه ورکړه او دلته د پاتې کېدو دپاره یو کاروبار جوړ کړي. متاسفانه چې دا ډېره کمه ده. دا طبقه د موږ هغه همیشنۍ غوښتنه د ځوانانو نه دا ده چې داسې برنامې ځانو ته انتخاب کړي چې په خپلو پښو باندې ودرې او داسې برنامې یا داسې کار شروع کړي چې خپله تاسې په اختیار کې وي او خود کفا حالت ته ولاړ شي. نو د موږ غوښتنه او مشورې دوی ته دا دي. زه د یوې کورنۍ مشر یم، یو ورور مې او یو زوی مې د اوس فلحاله بېکاره دي. نو خپله موږ هم رنج وړو دې وضعیت نه. دا سخترین حالت دی چې په افغانانو باندې راغلی دی. بس نو بغیر د صبر نه بله چاره نه لرو.
افغان نجونې هم چې زده کړه او کار دواړه ورباندې بند دي، دې وضعیت ستړي کړي دي. مینا نظری چې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په خبره یې اوس د لارې کرایې ته هم حیرانې وي چې له کومه یې کړي.
پخوا ډېر ښه وو، خپله دنده مې وه، وظیفه مې وه، په کار ومه. اوس خو نو دا تفاوت هر چا ته څرګنده معلوم ده چې بیکاره شي، اقتصادي وضعیت خرابېږي، سړی د خپلو هدفونه په شا پاتې کېږي کوم چې درلودلې. نو دا ډېر غټ غټ بدلونونه انسان په ژوند کې راولي. داسې نه چې مثلا موږ د خپل لاس کار دی چې موږ خپله دنده نه شو پیدا کولی. نه، وظیفې خو پخوا وې، ډېرې وې او ښې وظیفې مو درلودې، مګر اوس خو چانس نشته که نه. نو هغې لپاره که مشکل یم تېروي زغم وې، لکه خپل ځان مې چې په دې هغه کې هېڅ کومه کنه. دویم د سختو شرایطو سره مخ دي، پوهېږم چې سختي ورباندې راځي، مګر پرته له دې چې حوصله وکړه، زغم وکړه، وی زغمي او امید ولري راتلونکي ته، بل حل لار نه لري. نو که هلکان وغږیږي شاید تر نجونو ډېر سخت حالت کې، خو د نجونو په دې ډېر سخت ده چې د زده کړو او د پرمختګ ټول لارې بې بندې دي که نه. د هلکانو لپاره په دې سخته ده چې اکثره په افغانستان کې په تېره دوره کې د کورنۍ مسؤلیتونه ور د غاړې وو چې اکثره هغوی هم بېکاره دي اوس. نو د هغوی هم خراب وضعیت کې دوی دي.
ځوانان دا چې ځوان انرژي لري، له نورو څخه ښه کار او فعالیت کولای شي، خو په خبره یې چې د کار کولو زمینه ورته برابروي. د کابل اوسېدونکی عاشق الله همدا خبره کوي.
په همدې وخت کې دوی اړتیا لري، انرژي لري چې ښه کار وکړای شي. متاسفانه دا وخت په بیکاریو باندې بوخت دي، په قشاق لارو اوړي نور هیوادونو ته، چې اکثریت یې په لارو کې هم وژل کېږي، ځینې خپل منزل ته رسي، ځینې نه رسي او بدو بدو پیښو قربانیان کېږي. دا هم د بیکارۍ یو لامل دی، ستر لامل، چې کله ځوانان ډېر مجبور سي نو هغه بله هیواده مجبور دی پښې باسي. ما چې کله دلته وطن کې ځوانان مطالعه کړی دي، کله چې ځوانان بیکاره شي دوی اکثریت رواني مشکلات پیدا کړي دي، رواني ستونزې پیدا کړي دي. د یو ځوان لپاره کار ډېر مهم دی. کله چې په داسې یو حالاتو کې دوی کار ونه لري، بیا دوی ډېر ځورېږي. که چېرته یو ځوان کار ونه لري، مرد یک سال خوار نه، مرد هر سال، نو کله چې ټولنه کې د ځوان لپاره کار نه وي، هغوی مجبور دي، د هغوی نه به غلا هم کېږي، د هغوی نه به نور خلک هم ګټه پورته کوي، د هغه نه به ډېر بد بد کارونو لپاره هغوی ته ذهنیت ورکول کېږي. هغه کله چې هغه ذهنیت ورکول سو، زړه ورته وایي چې یاره دا کار وکړه، که نور نه یا د کورنۍ لپاره خو به دې پیسې پیدا کړي. کله چې پیسې پیدا شو په تا کار کېږي، هغه به کېږي. په وطن کې د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی، بیا د ځوانانو خو بېخي وتلی. موږ تاسو شهیدان یاستو چې کله یو ځوان بې پیسو وي، نو هغه به څه خیل وي، چې د هغه اولادونه وي، د هغه مېرمن وي، هغه کورنۍ ولري. زما په نظر هغه کار کار وغواړي د بې پیسګۍ له امله، کېږي چېرته پیسې ولري، کار ولري، وظیفه ولري، روزګار ولري، نو بیا کړنو ته دوی نه مخه کوي. نو په کار دا ده چې دوی ته د کار په برخه کې پاملرنه وشي، دوی ته د کار زمینه برابره شي، تر څو د نورو هېوادونو ته د تګ مخه ونیول شي، د دوی روزګار هم ښه شي، او د کورنۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
بل د یو بل اوسیدونکو اجمال په باور، که چیرې لږ امکانات هم وي، ښه به دا وي چې ځوانان خپل ځان ته د کار کولو یو لار پیدا کړي.
بیکاری حد ته رسېدلې ده، لیمیټ یې کراس کړی ده. په نورو کارونو سوي دي، مثلا هغه کارونه چې مخکې ځوانان کې مشغول او هغه اقتصادي وضعیت له امله کمپنۍ یا فابریکې هم بندې سوي دي. خلای داد چې یو کوچنی بزنس هم ته جوړ کړي په هغه بزنس کې مخته لاړ شي او د رواني ناروغیو یو زیات سوچ کول او فکر کول څخه ځان وساتي، دا به زه بهتره لاره کړی شي. زه هم د دغو ځوانانو څخه یو یم. ما مخکې وظیفه درلوده، البته اوس چې کله چې دا نوی رژیم راغی طالبانو نو هغه کارونه هغه وظیفې هر څه سره درلوده، بیا وروسته هم تسلیم نه شوم، ځان خپله ودراو، یو وړکی کاروبار مې ځان شروع کړ. البته زه دلته سلمینې مې کوله، سلمینې نه څنګه مې کورسو کې زده کړې هم ماشومان ته شروع کړې چې هغه د انګلیسي زده کړه، نو په دې اساس مې خپل هغه اقتصادي او مادي کورنۍ سرمرسته وکړه.
یو افغان ځوان چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي دی خپله د دې شاهد دی چې د طالبانو د حکومت په ادارو کې ورته ویل کېږي چې که یې له دوی سره همکاري کړې وي کار ورکوي، که نه ځای ورته نشته. له دې ځوان سره مې مرکه کړې، په ګډه سره وکړو.
په خدای ځینې ځوانان دي چې زه په خپل سترګو باندې وینم چې لیوانیان شلل، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړل، په دې بازار ته راوځي کار نشته، دی بیرته کور ته ځي. همدې سیټیټ سر چې دوی بیکاره وګرځي په کور کې، دی دوی ژوند تریخ، په دې باندې دی دوی ژوند تریخ. نور په افغانستان کې څه پاتې نه دي، صرف یو ګروپ ته چې هغه یو ډله دی هغې ته کاروبار شته دی، که د هغې ترز وي د هغه ترور زوی هغوی سره تا همکاري کړي وي، تا ته وظیفه درکوي که نه یې چا دپاره وظیفې نشته دي. خپله که زه درته ووایم، د ما یو ورور چې ډاکټر دی د طب نه خلاص شوی دی، زه لاړم چې هغه ته یو وظیفه پیدا کړم. ډاکټر مې ځان سره بوتللو، د سی سب بستر شبخانې ته ورغللو، کله چې د دوی اسناد ولید دل دې ټولې نمرې 90 98 شپږ 90 دا د جکترین نمرې دي، نو دینه پورته خو نور نمرات نه وي. د دې ستاج دورې نمرې چکړلې، د دې هغه مخامخ انټرویو واخستله، ورسته دنه پښتنه کوي زور سره ناس وای چې تا جهاد کړی کنه، هغه ورته نه وای څنګه دینه دا کړی. ما ورته ما تی خپل د تاریخ وګوره، دا د 2 میاشتې کیږي چې دا فارغ شو، له دې به جهاد کولو کده خپل تعلیم کړی وای. تاسو کورانه نه کوم چې جهاد کړی؟ ما ورته ما نه، مونږ ټول په تعلیم کې بوخت وو، کورانه کې مو چې څوک چا تجارت کولو او چا دغه د تعلیم وکړلو وای. زوی ورور عدالت خو مونږ سره خالي ځای نشته، د حق اولیت دی هغه خلکو دی چې مونږ سره همکاري کړي او چا جهاد کې شرکت کړی دی.
په داسې یو وضعیت کې چې حتی ډاکټر نه دوی توقع لري چې له دوی سره جهاد کړی وي، صحي برخه په افغانستان کې کوم حالت ته رسېدلې ده؟
په لرې پرتو سیمو کې به زه درته وغږېږم، زه صرف د کابل په اړه باندې به مونږ او تاسو دا بحث نه کوو. لرې پرتو سیمو کې په لاړ شه روغتونونو ته، دوایانې پکې نشته، دی صرف پارچه دی درته درکوي، صحیح دی ډاکټر دی فری دی، فیس درنه نه اخلي، خو نوره ټول کار په پارچې باندې دی. چې هر څه ته زه د شخصي پیسو باندې اخله، بیرته هغه دولتي کلینیک ته هغه راوړه چې هغه د تا مریض ته ورکړي. نو دا سو پورې غریب خلک دی، یو خانه بیکاره شي، بلې خانه دوایي قیمته شي، د دوی ټیکسونه زیات دي، او بیا داسې روغ رنځور بیمار درته پیدا شي چې تا هغه شفخانې ته یو سي، هغه تا ته پارچې په لاس کې درکړي، او مریضان اتمن مړ کېږي. به بله کومه چاره نشته دی، بله کومه لاره نشته دی. راځو بیا هم د ځوانانو ستونزو ته، ځوانانو دومره ته تعلیم وکړلو، دومره ته ستړې وګاللې، یا د دولت په هغه همکارۍ باندې په دولتي پوهنتونونو کې، یا د شخصي درسونه وویل چې اوس بیکاره ګرځي، دوی نه به څه جوړیږي. چې حتی همدغه څو دقیقې وړاندې زه ورسره غږېدلم، وایي چې که هر څومره ته سخترینه لاره وي، مونږ ایران په لاره ځو، که مونږ مړ کوي، که مونږ هر څه کوي، که اوبو ته خطا کېږو، که غر کېږو په اوبو کې، مونږ ځو په هغه لاره باندې وځو چې دغه 5,000-4,000 لرو، دا مونږ په لاره لګوو. په دې 5,000-5,000 تاسو غیر قانوني اروپا ته نه شو رسېدلی، که غیر قانوني هم وي، تاسو باید 14,000-15,000 مصرف کړي تر څو پورې تاسو اتریش یا ایټالیا دغه هېوادونو ته ورسېږي. او څنګه دا ده چې په لاره سل په سلو کې خطرونه دي، تاسو باید یوه قانوني لاره غوره کړئ. خو چاته دا ووایي، خلک دلته په تنګ شوي دي، حتی بزنس لپاره پیسې راوباسه، بزنس کې پیسې بندې که، بیرته هغه خپلې پیسې نشي لاسته راوړلی، چا سره چې شتنه نو څوک به څه شی واخلي.
بله، د ځوانانو د بیکارۍ یا د ځوانانو د وزګارۍ په ستونزه باندې مونږ بار بار خپرونې جوړې کړې دي، مګر بیا هم چې کله افغانستان ته مراجعه کیږي، د ځوانانو تر ټولو لویه ستونزه همدا ده چې کار نه لري، پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات سره مخ دي. تاسو څه فکر کوئ، ولې هیڅوک د دوی غږ نه اوري، ولې هیڅ دوی ته د حل لار نه پیدا کیږي؟
یعنی یو خو په افغانستان کې چې کومه اوسنۍ ډله حاکمه شوې ده، لکه ما چې مخکې درته وی، چې هغوی کار کوي صرف خپلو کسانو لپاره کار کوي، نور عوام یې د نظر نه غورځولي دي. خاص کر هغه خلک خو بیخي د خپل لاندې کوي چې هغه پخوا دولت کې یا کار کړی یا دوی پکې آزادانه یو ژوند لرلو، هغوی ته دوی یو بل نظر کوي، یو بل فکر ورته کوي. نه پوهېږم چې دوی په نظر کې دغه عام خلک څنګه راځي، چې عام خلکو دپاره کار نشته دی، خاص همغه ډلې ټپلې دپاره کار شته دی، د هغوی خپلو خپلوانو دپاره کار شته دی. یعنی ما په خپله که زه درته وایم، بار بار ما کوشش کړی دی چې یوې موسسې ته لاړ شم، حتی موسسه کې ما ته کار نه دی پیدا شوی. دومره ته تعلیم، دومره ته پوهنتون ویل او هغه اسناد ترلاسه کول، هغه ډیګریان یې اخیسته، ما ته هسې چټي شوې، څه په درد ما ته وخوړلې. دا که چېرته زمونږ په ملک کې کارونه ډېر وای او تر څنګه دغه ډلې ټپلې صرف خپلو کسانو ته کار نه کولی، دا حکومت د ټولو وای، ما ته به هم کار زمینه پیدا شوی. ما سره چې دغه اتیا سل ځوانان په خواو شوو کې دي، دغو ته به هم کار پیدا شوی. خو نه، صرف کارونه همغه یو ډلې دپاره دي، که موسسات دي، که هغه خبره چې د دوی نوره کارونه دي، که ساختمانی کارونه دي، بس خپل کسان پکې نه نباسي، نور چا لپاره کار نشته.
بله، تاسو ویل چې زده کړې مو کړې دي، لوړې زده کړې، مګر اوس کار نشي پیدا کوي. لږ به په دې باندې خبرې وکړو چې په کومه برخه کې مو زده کړې کړې او تر کومې کچې پورې.
زه لیسانس کچې پورې ما زده کړې کړې دي، د ننګرهار پوهنتون څخه زه فارغ شوی یم، ژورنالیزم پوهنځی مې لوستلی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې اول په خپل بحث کې زه کار نشم کولی، حتی د تاسو راډیو دپاره که تاسو ما ته دلته عضویت هم راکې، زه آزادانه کار نشم کولی. اول د تاسو د آزادی راډیو باندې دلته په افغانستان کې خپرونې بندې دي که نه، د تاسو په همکارانو باندې کار کول بند دي که نه، همداسې په سلګونو رسنۍ دي چې دوی کارونه پې بند کړي دي.
بله، دا څومره منفي پایلې درلودلی سي؟ که څه هم تاسو په خبرو کې لورای ښکاري، خو که واضح کړو ډېر به ښه وي.
منفی پایلې خیال دغه دي کنه، چې یو انسان خفه کیږي، حتی که یو دولت یو ډله په یو ځای باندې حاکم کیږي، هغه باید د ولس لپاره کار وکړي تر څو د ولس ستونزې حل کړي. که نه حل کوي، نو دا خو صرف یو مشخصه ډله، یو طرفه ډله شله، دا د عوام لپاره نه دي راغلي. په دې باندې نړیوال هم ښه پوهېږي، خو دا چې چا په د افغانستان باندې مسلط کړي دي، هغوی هم دا غوښتل.
کله ځوانان ویني څومره امید دې ته پیدا کیږي چې هغوی لا هم ژوند ته هیله مند دي.
یعنی که رښتیا درته ویم کنه، او تاسو ما سره وای دلته چې د کومه سیمه کې زه یم، او تاسو د ځوانان لیدلی وای، د هغوی سترګو ته مو لیدلی وای، د هغوی استعداد ته مو لیدلی وای، که تا کې احساس وای، وطني احساس د افغانستان په اړه تا یو درد هم په زړه کې لرلی، تا به ورته ژړل.
بله، دغسې وضعیت کې څه وایې لور ته لرې؟ آیا کوم څه شته چې لږ دوی ته روحیه ورکړي؟
نو بس ځوانان هغه د هغه خبره چې شکر الحمدلله مونږ تاسو مسلمانان یو، ناهیلي کېږو به نه، الله خو لرو، الله تعالی به مو دا مشکل حل کړي. نوره خو د دې دولت نه هېڅ یا هیله یا کومه تمنا یا کوم په زړه کې یو څه ارمان د ده دولت نه لرو، هغه مونږ ته نه پوره کوي. چې نه پوره کوي، یعنی مونږ ورنه بل اړخ کې یو، دوی د ترازو په یو خوا کې دي، مونږ په بلې خوا کې یو، دواړه سره مساوي نه یو. دوی مونږ ته یو بل فکر کوي، چې بل فکر کوي ګزوي به دا دولت د دوی د چاره اوسي دي لګیا به وي، رنځ نه به رنځوره کېږي، دماغ به لا سوار کوي، هغه کومه انرژي چې په مونږ کې دی هغه به د خاورو لاندې شي.
ځوانان په ټوله نړۍ کې د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي، مګر اوسنی حاکم نظام داسې یو چلند کوي چې اکثره ځوانان په زړونو مات دي لکه تاسې غوندې. آیا دا بیرته رغېدلی سي؟
که تر څو پورې دغه کوم اوسنی نظام چې دی دا عوام دپاره د عوام ستونزې حل نه کړي، که نه دا که یو طرفه واوسېږي، دا د خلکو زړونو بېرته بیا ژوندي نه شي. دا زړونه مات شول، خلکو په نظر کې به دوی به ځان ته یو جدا یو ګروپ واوسېږي. داسې به خلک دا ګمان نه کوي چې دا زمونږ دولت دی، نه، دا یو ډله دی ځان ته لګیا دی.
دا خلک په دې باندې پوهېږي نه چې کوي، قصدن یې کوي د افغانستان خلکو ته یو ډول شکنجه ورکوي. تاسو یې هدف څه ګڼئ؟
یعنی په دې باندې نړیوال ښه پوهېږي چې دا ولې دا نړیوال چې دغه پیکټونو کې ډالر ورته رالیږي، څو میلیونه دوی ته هفتهوار په میاشت کې څو میلیونه ډالر ورته راځي، دا د څه شي دپاره دا کومکونه کېږي؟ چې دا ته خپل ولس په خېټه موړ وساته، خو دوی دا کار نه کوي. دوی هغه پیسې خپل ځانونو دپاره جمع کوي، یا په بانکونو کې یا شخصي د دوی جیبونو ته ځي. دوی خواهان دپاره څه ونه کړل. زه په زرهاو ځوانان دلته لرم چې څوک په خدای که د خپل آواز نشي پورته کولی، خپل سر نشي اوچتولی، خپل غږ نشي پورته کولی. پنځه ځوانان چې یو ځای راټول شي، دوی درپسې راځي چې څه دپاره یو ځای ناست دي، کوم پروګرام لري، مجبوري چې ته تیت پراک شي، د یو بل سره حتی خبرې تم کېنه نیسی دی، یو خو عام ناستی دی. خو که کله دې داسې سل دوه سوه ځوانان راټول کړل، تا ته یوه ستونزه جوړېږي، ته شکنجه کېږي، ته نیول کېږي، د استخباراتو لخوا بیخي ورکېږي.
بله، تاسو نړیوالې ټولنې نه هم یادونه وکړه، که دا راته وایي چې څه غواړئ له نړیوالې ټولنې نه چې د افغانستان اوسني وضعیت کې بدلون رسي.
دا صرف زما غوښتنه نه ده، زما په شانتي د زرهاو لکاو ځوانانو دا غوښتنه ده د نړیوالې ټولنې نه، چې تر څو پورې هغوی په دغه دولت باندې اوسنی دولت باندې یو داسې فشار واچوي تر څو پورې دوی نرمښت راولي. دولت که نرمښت رانولي او ځوانانو ته د کار زمینې برابرې نه کړي، نو ورځ په ورځ ځوانان د خاورو نه لاندې کېږي، هغه خپل استعداد د لاسه ورکوي، خپل مازغه د لاسه ورکوي. څه فایده د دغه نسل تربیه کول دومره ته چې تربیه شلو یا کورنۍ په یو خپل اولاد باندې دومره خواري وکړه، دومره ته یو ځای ته ورسولو چې اوس څوک ورته د کار زمینه نه ورکوي، خدا خو بند پاتې شول. مونږ یو زندان کې یو، په لنډه دا درته ووایم.
بله، په آخر کې به ځوانانو ته یو څه خبرې ولرو، که څه هم وضعیت تاسو ډیر ښه تشریح کړه چې اوس په افغانستان کې څه روان دي، خو بیا هم د خپرونې په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو.
بس ټول ځوانانو نه مې دا خواهش دی کنه چې اوس هم تاسو که نوره نشوی کولی، صحیح ده، نوره کارونه خو یو چا په مونږ او تاسو باندې بند کړي دي، دا کارونه په مونږ تاسو باندې بند شوي دي، پرمختګ په مونږ او تاسو باندې ځوانانو بند شوی دی. کتاب د لاسه مه ورکوئ، قلم د لاسه مه ورکوئ، د کتاب لاره مه پرېږدئ. ټولو نه ښه خبره دا ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه هم چې من ښه وخت درته پام.
ښه وخت ولرئ. ښه وخت.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
د سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
هیله
د ښځو لیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که بین را سر پا هیلی پروگرام که حق انجلی میل منده چه دی دا طالبانو پا دورکی و کال خوانزه هم لسته دی. سمیا حق از دکون که چه ترش بگم طولگی از دکری وکره شوی خطر حقی روستا لزدکرو پاته شوا. حق وی کل چه طالبان پر افغانستان واکمن شو دا طولگی تا تلله او یو کال روسته هم بگواله شو چه ترش بگم طولگی زدکری وکری. خو داده چه ووز بکور ناست دا و لوم طولگی پورت زدکری نشه کواله. لسومهی می پده مرکه که نمره دا پختی دی چه دا طالبانو در اتگ دا ورزی چور تا پیاد پاتی دی. کوانزی تا تللی وی چکم ورس طالبان را غلل کنه رخصت وی؟
سلامونا، زبت تو ایم که زبت اختلا اوم سنف که اوم اولش بگم که چه کل طالبان را غلل زر چه کل مکتب تلار مطاقی وقت که طالبان یعنی نوی را غلی ما یو کل طالبان پا وقتی وی لخوص پا اوم سنف که چون نسوم در غی ورزین نور زلان نرم.
آها، یعنی طالبان را دوره کم تاسیو کل وی لیده دغه کیسره ته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره ښوونځي ته لاړئ، د یو کال د څنګه تیر کړو د ویرې در سره و چې تم وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا هم یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو او مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي ته وویل چې مکتب درنه لرې مو کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي څه موږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان و که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ دې اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم یېرېدلو چې که چېرته طالبان راسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانسئ حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې باید له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمایي که په دې اړه راته ووایي دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل مونږ چې لاړو له هغه مې را سره دودانې مګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې منزولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه ته په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو زمونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه شم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وې
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو په پښتو کښې را کوو او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته موم بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې مونږ همتونهم زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیانې نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي را سره
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم له ټولو نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم
عموماً دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې سې ما درس نه وي ویلی استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوه بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یم د دې کله کله به استاذه قار هم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا هم ما به درس یادوم
په دې اړه راته ووایه کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و، نور ټول ور به راسره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندو مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شوستن کې دویم شوې؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې هم راسره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کښې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته ووایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولرې؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې را باندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه را ته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جورته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوو، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه را ته ووایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ سو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه سو، مونږ به وایې چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا سه چې مونږ مکتب ته لاړ سو. همدغه یې وخت دی، بیا اووم صنف نه بعد نسو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راسئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې، یعنې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو، په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به یې باندې مې هم چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به، یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخت خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې دې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموما ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې چې اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتر خو به مې مور جانې راته په دېش کښې یو څه اچول سوی اخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسلتې وو، خو روزکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان سي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همغه ورځې را شي څه به ډېر خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو، سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص دی سنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې همهغسې.
سمه یې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم را اخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او اوسه ته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې، خو یوازې یو وړکټۍ کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې وو ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم یې، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کومې وکړې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړې ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخور در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان وي، خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو م واورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، چې کوی اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ، نو تل همدا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه م یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم ښې کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لرې حتمن؟ ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کښې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوچی ته می پلار پی دی زک کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مستاتو دانی دی زیاتره خو نو بنه کلا ز کچا خو نو بنه دی خوشی خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتره او یان دی بل کورونو ته
په څه کسی کوي څه خبرې کوي خپل منځونی کې چکی نه
زیاتره د خپل ځوان په اړه کو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کسی کوي امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سه دوړه کې نه کسی کوي یا د سالګري خپل کسی کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نه شي کولای مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل میں اس کلا ذہن تم رہے سے تو کہیں باپ لا خپل یو پو شخص اس شخصیت دے ما پلا خپل ڈاکٹر لا کلا من تدا نو ای نو پلا جان من سر دی رہا سی تا من اندو ان سی دس دس خبر من تن کہ خوبیا ما تا وے چات من مکتب نو شیدو کی دس سن کال با سی ک تو دم عمر تر اخر پوری نو کی دس مکتب شیدو سی نو تبیا وقت کم کولے سی چوی وای
خپل خوبیا در دا فکر نشته دا روحی و روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکاري ما خپلې خویندو غوندې پنیم لروري خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شرابه یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله لاړو مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیاته داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی کښې د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره بانشیناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو
السلام علیکم زه د سمیه مور یم او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېر وو یوه ورځ نه ده هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېروو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته را ورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو خو پکښې ژوندي یو بس خپل ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو؟ هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړېږي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ساعت